کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ پښتو خبری مجله زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې مجله کې په افغانستان کې د اوربند د اعلان په اړه د خلکو هرکلی درسره شریکوو. د اقتصاد وزارت څرګندونې به هم واوري چې د کورونا ویروس له کبله په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه جزئیات ورکوي. نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه و کابل ته ولېږدوي چې بیړۍ یې د ترکیه د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. په پروان کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو یو قومي مشر وژلی دی او د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي د هرمز په تنګه کې څو بلستیک میزایل ازمویلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او د طالبان لخوا د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد ویلي دوی هیله من دي چې افغانان به په دغه موقع کې د دوړخیز درک او درناوي په چوکاټ کې د پایداري سولې لپاره د کار کولو زمینه او فرصت ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت او د طالبان لخوا په بیانونو کې ویل شوي چې د اختر په دریو ورځو کې به پر یو بل ډزې نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیه د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په کابل کې رسنیو ته ویلي چې د وان له جهیله ټول یو شپېته جسدونه موندل شوي چې څلور دېرش د افغانستان د وګړو دي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیه ته د تېرېدو هڅه کوله خو بیړۍ یې ډوبه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې ولس جسدونه افغانستان ته لېږدولي دي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل سوي دي. د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول په ترکیه کې خاورو ته سپارل سوي سبا کابل ته استول کېږي. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریا پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا
ده وی داد افغانستان خاورد از مجد خلق و خاورد لسها و جری باز ما که دامو در یاب خورده دیو در دریاب پا بیستر بد لسویده مش حکومت تا مکررن شکایت کرده چه باید دیستونزی تا پا مکرده. بدخشان والی پا دیاره ازادی راژیو تا ننویلی چه دوی دا مسئله هاول کوالا خود کرونا ویروس دخپری دو لکبله ی حدسو تخند پیش سوی. د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د امو د دریاب اوبه سږ کال ډېرې دي او مکرراً د دوی ځمکې وړي. دوی ویلي چې که حکومت پام ونه کړي د نهو ولسوالیو لارې به یو مخ بندې سي. په پروان کې نن یو قومي مشر شاه زمان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوی دی. د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې حمله د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې د بګرام ولسوالۍ د ترکمان په سیمه کې وشوه. شهکار ویلي چې د حملې دقیق علت لا نه دی څرګند سوی خو پولیس څېړنې کوي. د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خو په پروان کې خلک اکثر د نامسؤولو وسلوالو ډلو له فعالیته شکایت لري. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. دا لا نه ده څرګنده سوې چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومېږي په څه ډول د محکمې خونې ته ورننووت ځکه چې د محکمې د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. هغه پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر ورته ویلي وو حکم یې ورته کړی و چې هغه سړی چې محاکمه یې کېده ووژني ځکه هغه احمدي مسلمان و. د احمدي مسلمانانو ټولنه په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د څلورو میلیونو په شاوخوا کې وګړي لري او له لسیزو راهیسې په پاکستان کې له زور زیاتي تبعیض ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې وژل سوی سړی طاهر نسیم دوه کاله مخکې پولیسو ونیو. هغه د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي پر ضد قانون هغه وګړي ته چې خدای اسلام یا دینی شخصیتونو ته په سپکاوي مجرم وپېژندل سي د اعدام سزا ورکوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي د هرمز په تنګه کې څو بلستیک مزایل ازمویلي دي. د ازموینې لپاره یوه تقلبي امریکایي الوتکه ویشتل سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې کړې چې پکې لیدل کېږي چې یوې بی پیلوټه الوتکې د ازموینې لپاره یوه تقلبي بیړۍ په نقشه کړې ویشتلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ ویلي چې په دې اړه دوی معلومات ترلاسه کړي او په قطر او ابوظبي کې یې خپلو هوایی اډو ته سپارښتنه کړې چې تیار دي واوسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا دا دواړه پوځي اډې له هغه ځایه چې ایران خپلې نوې ازموینې کړي دي لرې دي. او د ترکیې پارلمان نوی قانون تصویب کړی چې په هغه هیواد کې ټولنیزو رسنیو فعالیت څاري او د معلوماتو د خپرېدو نظم ګوري. د قانون پر اساس به د ټولنیزو رسنیو سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر ځانګړو شرایطو لاندې کار وکړي او له قانون د سرغړونې په صورت کې به جریمه کیږي. په نوي قانون کې ویل شوي چې د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه باید په ترکیه کې دفترونه ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر دغو سایټونو د معلوماتو د خپرېدو له کبله رامخکې کیږي. هغوی ته ویل شوي چې په دغو دفترونو کې باید هغه کسان وګماري چې د ترکیې تابعیت ولري او که داسې ونه کړي بندیزونه به ورباندې ولګول شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه درویش. جلال آباد اسمان سایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه شپږویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 120 ټیټه وویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 90 ټیټه نهویش. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه وویش.
ناجیا صفوي چې د هوا حالات وړاندې کړل په دې خبرونه کې دغه راپورونه لرو. افغان چارواکي له خپل لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند د مراتولو ډاډ ورکوي او په همدې حال کې عام خلک د اوربند له اعلانه داسې خوشي شي.
په جګړو څه بیخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحالي لکه لوی اختر ورځ څه بیخي خوشحالي ورځ د خوشحالي چې خدای دا جنګونه کرار چې خدای دغه تور شپه نوړه چې
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په نه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتګ غبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د دې موضوع د حقوقي اړخ په اړه وایي
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم پیل سول او د ناسا انجینرانو د لومړي ځل لپاره داسې هیلیکوپټر جوړ کړی چې په ټیټه ارتفاع پر مریخ الوتلی سي. د افغانستان د لوی درستیز وایي چې د اوربند په موده کې تر هغه و چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. بلخوا یو شمېر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلي تر څنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خواول دی پریکړه هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدی مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په درې ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند نه په استفادې سره خپل خپلوان ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوان پښتنه وکړي چې کلونه کلونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشې سره نیولی دی.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلي ته د ناامنۍ له وجې نه سو تللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سولې وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
تلويخت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکی ده هم د جګړې لخکې لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتونکی ده.
په جګړو کې هیڅ ستړي نه شي، دونه خوشاله یو، دونه خوشاله لکه هم درلو یختور وسو په شو خوشاله ورځ ده، خو خوشاله شي خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور شپه نوړه چې خدای پاک لیک نوړه جوړ کړي دا ډیر مغوونه دا ډیر خاري خدای ورکی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدي سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په مودا کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وکړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
د صورت کې دښمن واقعا با آتش بس احترام بگذاره
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تګیو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې چې جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي بل ځواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د لمی په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشی کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشی کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشی کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې پورس په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د اوربند په اړه د خلکو د خوشحالي په اړه راپور ورته پام دی. الکې ځینې سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسه باندې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونه غړی امین باقی وایي دوړو لور ته وسپکار دي چې اوربند لا وغځوي او د سولې حاصله چټک کړي. له شغل باقی سره امید زیرمل مرکه کړي په کډه بي وورو
دا اخت کوي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو پنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمه.
ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې د سر سومره مرسته کولای شي
تو یو انداز پوری لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو ما زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پوری خپل موافقه او توجهات باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده چې تلور مشته مختشي وشي خو تر اوسه د امدې پافشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلی. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې دي چې زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان نیسي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانان ته اوړي نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مشوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خوني غړی امین باقی وو.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. د افغانستان اقتصاد وزارت هیواد د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ټی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنټین له امله به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهراب بهمن نن ازادي رادیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچه هم لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ټی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال پسلو کې 9% اقتصادي رکود ولري. په دې اړه نور تفصيل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنټین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووډ 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنټین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی. د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په خو وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه خې چې افغانستان به 4% کې یا له زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووډ 19 ناروغي او قرنټین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنټین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه شي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي وو چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري. خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنطین په څلورو میاشتو کې افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
کورونا مریضۍ په خاطر هم حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو، سوداګرو، سرمایهګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې، ډېر تاوان رسېدل. چې دا یو ډېر اهم مشکل او مشکلات وو، یعنې د سرمایهګزارانو دپاره دا هم مشکلات وو. ولې په څلور میاشت کې دا یو تاوان د رقم چې په سوه میلیونه ډالره یوازې د دغه سره تاوان شوی دی. د چې مالونه بند وه، په دغې کې ټمبرچونه وشان باندې راغله، تاوان وروستو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم و. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تېرې یوې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په نه کالبان محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خوانی لوړ پوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د تیرنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن بپرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د بانک د سپارست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی. امید زهید مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په نه کاله بند او تر څنګ د 30 میلیون ډالرو په ورکړې محکوم شوی دی، د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړې اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وایي اجمل احمدی ښاغلی داوی له خپل دفتره بیرته ویستلی دی. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضرې او په دې اړه په خپلې خپرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل ښاغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدی دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک پخوانی دویم مرستیال قسیم رحیمی د چهار شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او له خپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لاره هوارول دي.
د ښاغلي رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د فیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. ښاغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري، هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده، حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدای چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدی له ټاکل کېدو وروسته دا درېیمه پېښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول، په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې یې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یوه اعلامیه خپره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوعات راخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دغه هیواد کې اوسېږي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړیږي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 5 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تېره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کېږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژنی حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
او وروستۍ مسله دا ده چې د ناسا انجینرانو د لومړي ځل لپاره داسې هلیکوپتر جوړ کړی چې په ټیټه ارتفاع پر مریخ الوتلی سي. دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي.
د مریخ په نری اتموسفیر کې د هلیکوپتر لپاره الوت له تخنیکي نظره ډیر ګران کار دی. خو اوس د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې انجینران توانیدلی چې داسې هلیکوپتر جوړ کړي چې د مریخ د اتموسفیر په شان شرایطو کې الوتلی شي. د هلیکوپتر انجن یوټی نومیشي او هیله کیږي چې په فضایي تحقیقاتو او اکتشافاتو کې به یو نوی باب پرانیزي. تر دې وړاندې به ستور بیړۍ یا د سیارې په مدار کې ځای پر ځای کېدي او بیا به سیارو ته اتومات روباټونه لیږل چې د دواړو د څېړنو دقت ډېر زیات نه و. خو فضایي هلیکوپترونه هم زیات سرعت لري او هم د مانورې ډېر قدرت لري او له بلې خوا په ډېر دقت څېړنې کولی شي. له تخنیکي پلوه د دغه هلیکوپتر جوړولو ډېرې ستونزې لرلې ځکه چې د مریخ اتموسفیر د مځکې تر حقه په ځلونو نری دی او الوتل پکې سخت دی. د فضایي چارو پوهان وایي پر مریخ ټیټ الوت داسې دی لکه له مځکې چې 2 کیلومتره لوړ الوت دی. د مریخ د جاذبې قوت د مځکې نږدې په درو کې له یوې برخې سره برابر دی. د ناسا چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به د بشر په لاس یو هلیکوپتر له مځکې پرته پر یوه سیاره والوزي. دا الوت به د ځینو په باور د رایټ ورونو د الوت په شان یو انقلاب وي. رایټ برادرز دو امریکایانو چې د لومړي ځل لپاره یې داسې انجن جوړ کړ چې الوزي. دوی دا لومړنۍ الوتکه د 1903 میلادي کال د دسمبر په 10 وازمویله او 6 کیلومتره سفر یې پکې وکړ. د ناسا له لوري د جوړ شوي هلیکوپتر باډۍ د فوټبال تر توپ لږ لویه ده، 4 نری ټایرونه او 2 څرخونه لري. پر سرخونو چې د یو بل خلاف لوري ته سرخی د بیټریو د چارجېدو لپاره د لمریزې انرژۍ شیشه نصب ده. د ناسا انجینرانو د دې لپاره چې د هلیکوپتر حساسې پرزې د مریخ له سخت یخه وساتي له ځانګړي عایق یا ایزولیشن سیستم او د تودولو له یوې وسیلې څخه کار اخیستی دی. د ناسا انجینران وایي د دې هلیکوپتر پر جوړولو یې کلونه کار کړی او نږدې دوې لسیزې پخوا یې د داسې یوې ټکنالوژۍ د جوړولو تصور نشوای کولی. د کمپیوټر، مصنوعي ذهانت او د سپکو موادو د جوړولو په ټکنالوژۍ کې پرمختګ او د بیټریو په برخه کې انکشاف مرسته کړې چې په وروستیو کلونو کې د داسې ټکنالوژۍ د جوړېدو امکان برابر شي.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خپرونې مو راسره واورېدلې. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. درې مجله فرشته نگاه وړاندې کړې. ښه راغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین و شام شما بخیر.